دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه مې ومنئ. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان پر پوځي استخباراتو برید، په لورالای کې د کویلې د کان پیښه، او په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو، او همداسې د خبرونې په پای کې اونیز پروګرام د رڼا پر لور هم اورېدلی سي. خو تر دې هر څه لمخه له مجید بابر څخه د دې سات خبرونه اورو.
لومبه د مشال خبرونو سرټکی. تیر ماخام په بنو کې د پوځي استخباراتي ادارې کارکونکو یو وسلوال وجلې او درې نور نیولې دي. د بلوچستان په دوکای کې د هغو وو کان کندونکو مړي راوستل شوي چې سوره د مخکې د کویلې په یو کان کې تیر شوي وو. د امریکا وزیر دفاع اشتن کارټر وای افغان پوځ یو پیاوړی پوځ دی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. تیر ماښام بنو کې د وسلوالو او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور ژوندې نیول شوي دي. چارواکي وایي چې وسلوالو د بنو سپورټس کمپلیکس مخې ته د پوځ د استخباراتي ادارې په چارواکو ډزې وکړې. د استخباراتي ادارې د کارکوونکو لخوا د ځوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال ووژل شو او درې وتښتېدل، چې بیا وروسته د امنیتي سرتیرو لخوا ونیول شول. پولیس وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې یو ټپي دی. د پیښې په اړه د کومې وسلوالې ډلې لخوا لاسنې دي ویل شوي. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې سیمه کې د لټون د عملیاتو په وخت دیرش مشکوک کسان هم نیول شوي دي. د بلوچستان په دوکای سیمه کې د کویلې په یو کان کې بند پاتې شو د وو کان کندونکو مړي راوستل شوي. د چارواکو په وینا کان کندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له څلور ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدل او د وو کان کندونکو مړي راوستل شول. دغه شان د مړو شمېره د اولنۍ ورځې د مړي په ګډون اتو تنو ته ورسېدله. د ټولو مړو کسانو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوات او شانګلې سیمو سره دی. د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړي عبدالله په خبره د ناهلۍ او بند انتظامۍ له وجې د څو ګنټو کار تر څلور ورځو ورسېدو. لیدو سره خبرو په وخت نوموړي زیاته کړه،
له زناورو باندې خلک لاندې ولي د لارې مې هوسم زما غ سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سجا هېڅ پراپر سیستم بالکل نشته، او ماینینګ ډپارټمنټ بالکل ما ته هلته په سایټ باندې انسپکټر لیول سړی براغې ما ورته تپوس کې چې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه وی سر جی ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت دي بلایند اینډ ډف خلک دي، مزدوران بالکل قصاب خانه ده.
د قومي اسمبلۍ غړي عبدالله وویل چې د وژل شو کان کندونکو سره د مالي مرستو لپاره به متعلقه حکومتي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. اشتن کارټر چې د اتوار پر ورځ د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله، د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې، او ویل چې په افغانستان کې د امنیتي بریاو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه ډېر اهمیت لري. کارټر له افغان او امریکایي قمندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د سرتیرو د ایستلو د پلان په برخه کې له ولسمشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت په نظر کې وساتي. اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیري ډیره دي، چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي. هندی مرستندوی کارکونکو الکسیس پریم کومار چې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشې شو. کومار پروس کال په جون میاشت کې د هرات ولایت له یو کلیوال خوندي څخه د لیدنې پر مهال د وسلوالو کسانو لخوا وتختول شو. د هند وزیر اعظم نریندر مودي پرون په خپل ټویټر پیغام کې وویل د کومار پر خوشې کېدو ډېر زیات خوشاله دی، خو د نوموړي د خوشې کېدو تفصیلات یې نه دي څرګند کړي، او دا یې هم نه دي ویلي چې آیا طالبانو ته پیسې ورکړل شوي دي او کنه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پریم کومار د خوشې کولو هڅې وزیر په ګډون جګپوړو چارواکو پر مخ بیولې. الکسیس پریم کومار چې د یوې مرستندوی تعلیمي ادارې مشر و، څلور کاله په افغانستان کې کار کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د یورپی یونین د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. ډونالډ توسک په کیف کې د روس د پوځي سازوسامان له نندارتون څخه تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. یوکرایني چارواکي وایي دا پوځي سامانونه د یوکرین امنیتي ځواکونو د یوکرین په ختیځ کې له روس پلو بلتون پالو سره په جګړه کې ترلاسه کړي دي. توسک وویل چې په روس د بندیزونو په اړه سلا مشورې بنن پیل شي. د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لری کېدو د لومړی کلیدي په مناسبت په جوړو شو مراسمو کې د جرمني، لیتوانیا، مالدوا او پولینډ له مشرانو سره هم وکتل. په پام کې ده چې د امریکا لوړ پوړي قمانداران او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځ وسلوالو په وړاندې د مباردې په لارو چارو خبرې وکړي. د امریکا د دفاع نوی وزیر اشتن کارټر به په کویت کې د امریکا په یو پوځي کمپ کې د دغو خبرو مشري کوي. په ګډونوالو کې به په مندني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال لوید آستن، د اسلامي ډلې ضد ائتلاف لپاره د امریکا استازی جنرال جان ایلن هم شامل وي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوځ جوړولو ته ضرورت په زیاتېدو ده. تېر ورځ ښاغلي سیسی په خپله یوه ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه د عربي هیوادونو د یو ګډ پوځ جوړول دغه ضرورت لري چې په سیمه کې د اسلامي سختدریځۍ مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې مصر به خپل او د سیمې دفاع په داسې صورت کې کوي چې د خپلو عرب وروڼو سره به په رابطه کې وي. هغه دا راز وویل چې تېر اونۍ په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالو لخوا د یوویشتو قبطي عیسویانو د سرونو غوڅولو د پیښې نه پس متحده عرب امارات او اردن مصر ته د پوځي مرستو ورکولو پیشکش هم کړی دی. او وروسته خبر ده چې د 2020 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبه په لړۍ کې نن انګلینډ له سکاټلند نه د کرکټ یو ورځنۍ لوبه په 119 منډو وګټله. لوبه انګلینډ پیل کړه چې دا ټول لوبغاړو په سوریدو سره سکاټلند ته د 340 منډو هدف ورکړ. د سکاټلند ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځیدل چې یوازې 140 منډې کړې وې. پرون سهار وختي افغانستان د سریلانکا په وړاندې او جنوبي افریقا د هند په وړاندې ماتې وخوړه. افغانستان به خپل بل میچ سبا لکوي. د خبرونو پای اوس د موسم حال او د کرن صوبای د ریاض مساخیل اورو.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.80 روپیا غستل کیږي او په 2.15 روپیا خرڅيږي. دا شان یو پوند په 1.55 روپیا او 1.55 روپیا شل پیسې. یو یورو په 1.45 روپیا او 1.45 روپیا 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیا او په 20 روپیا 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپیا 50 پیسې او 20 روپیا 70 پیسې. او یو افغانې په 1.01 روپیا غستل کیږي او په 1.02 روپیا خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې وریځ وي. پېښور او بنو کې د باران او کوټه کې د باران سره خال خال واورې ورېدو امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6 او کمه منفي 4 درجه، پېښور کې 22 او 12 او بنو کې 19 او 11 درجه پاتې کېدو امکان دی.
تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر او ریاض مساخیل وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په بونو کې نامعلوم وسلوالو د پاکستان پر پوځي استخباراتو برید کړی. د لورلای په دوکي تحصیل کې د کویلې په کان کې د وجل سو اتو کسانو مړی راستل شوی دی. دا کسان د خیبر پښتونخوا د سوات او شانګلی وو. د دې سیمې یو سیاسي مشر وایي
زناورو باندې خلک لاندې ولي او د لارې مهوسو مې ما غوښو چې ما دماغ ټول په غزه کې دي. څنګه هیڅ پراپر سیستم بالکل نشته. یو مزدورای به کوم قصاب خانه ده.
د افغانستان د اصول علي شورا وایي له وسلوال طالبانو سره د روغې جوړې پر یو ایجنډا کار روان دی. آیا چین په افغانستان کې د اصول له راتګ سره مرسته کولای شي؟ د سیاسي چارو کارپوهي
چین تر ډیره حد په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات.
د خبر ایجنسی د باډی به کور سرویس د کون کې وایي د بدامنۍ او پوځي عملیاتو لکباله له تعلیم به برخه سوی دي. که د خبرونې تر پای را سره واسنو په 19 پروګرام درنا پر لور کې بواوري چې آیا د نجونو د تعلیم په اړه د پښتنو فکر بدل سوی دي او کڅنګ
پښتنو کې چې کم خلک د کلیوالو سیمونه خاريو تر راغلي دي، نو دا غي لږ شانت سوچ کې بدلون راغلي. د خپل ماشومان چې کوم دی هغه تعلیم درسته لیکلي دي.
د دې هر څا اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته پرون ماشام د خیبر پښتونخوا په بونو کې نه سرګند وسلوالو د پاکستان پوز د استخباراتي ادارې پر مامورینو ډز کړی دی. امنیتي چارواکي وایي ځواکونو یې په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژلی او درې نور یې ژوندي نیولې دي. چارواکي دغه راز په سیمه کې د لټون په کړیو عملیاتو کې د یو شمېر مشکوکو وسلوالو د نیولو ادعا هم کوي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا تیر ماښام بنو سپورتس کمپلیکس مخته نا سرګنده وسلوالو د فوز استخباراتي ادارې په اهلکارانو برید کړي، چې د چارواکو په وینا بیا د دواړو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. چارواکي وایي د دواړو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو وسلوال په موقع ووژل شو او درې نور ملګري یې د پیښې ځای څخه فرار شول، چې امنیتي سرتیرو وروسته درې وړه ژوندي ونیول. دوی وایي په نیول شوو کې یو وسلوال ژوبل شوی چې حالت یې مرګونی دی او درې وړه یې نامعلوم ځای ته انتقال کړي. د پولیسو په وینا د لټون په عملیاتو کې پولیسو هم 13 ورځ دیش مشکوکا کسان نیولي، چې د دوی په وینا ورنه اسلحه هم برامد کړي. د چارواکو په وینا د فوز حساس ادارې لوړ پوړي چارواکي د خپل عملی سره په درې ګاډو کې د لټون عملیاتو په مخه روان وو، چې بنو سپورتس کمپلیکس مخې ته ور باندې برید وشو. د فوز استخباراتي ادارې چارواکو په وینا یو خودکش جیکارډ د پیښې په ځای کې په لاس ورغلې، چې وروسته بم ډیسپوزل سکواډ عملې دغلته ناکاره کړو. استخباراتي ادارې چارواکو په وینا وروسته سیمه امنیتي سرتیرو په ولکه کې واخیسته او لټون عملیات یې پیل کړي. د پیښې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د یادونه ده چې دوه ورځې وړاندې د تاخیل کیمپ کې هم نصرګنده وسلوالو د فوز اعلی چارواکي میجر زاهد په سنایپر یا د لرې ځای څخه نشانه اخیستون کې ټوپک سره ویشتلې وژلې وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
له بنو څخه به ولاړ شو د بلوچستان پښتون میشتې سیمې لورلای ته. د لورلای په تحصیل دوکۍ کې د کویلی پاکان کې د بند پاتې شوو اتو کسانو مړې راایستل شوې دي. دا کسان د خیبر پښتونخوا د سوات او شانګلی وو. د دې سیمې یو سیاسي مشر وایي هلته د مزدورانو څخه بیخي د حیوانانو غوندې چلند کیږي. نیاز مساخیل پرې رپورټ لري.
د ضلع لورلای د دوکۍ تحصیل یو انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوړی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پنجشنبې ورځې د کان پیښې په لړ کې شروع شوې امدادي کاروایی د یکشنبې په ورځ بشپړه شوه.
د ریسکیو ټیم راغله کوټ سره د ولاسونو چې دی نن څلورم ورځ اچلې دي. د هلیکاپټر کې دغه علاقه دی شانګله علاقه دی د ګرد یوسف بیانو.
د کان په پیښه کې ټول کسان له شانګلې سوات سیمې سره تعلق لرلو. د دوی د مرستې لپاره د یادې سیمې د قومي اسمبلۍ غړی عباد الله په خپله د پیښې ځای ته ورغلی وو. دی چې بیګا د شپې ناوخته لا هم له مړیو سره موجود او پر سفر و. مشال ریډیو ته وویل بلوچستان کې د حکومتي نااهلۍ له وجې د څو ګنټو کاروایی تر څلورو ورځو ورسېده.
زناورو باندې خلک لاندې ولي او د لارې مې هوسم زما هغه سوچ زما دماغ ټول په هغه ځای کې دي. سکه هېڅ څه پراپر سیستم بالکل نشته او مایننګ ډپارټمنټ بالکل مال ته هلته په سایټو باندې انسپکټر لیول سړی براغې ما ورته تپوس کچې لکه ټکل دا ماین چک کړل هغه وی سر جی ما ته خو یاد نه دي چې ما کله چک کړل. دا حالت چې بلایند اینډ ډف خلک دي او مزدوران بالکل قصاب خانه ده.
په دغه اړه د بلوچستان د معدنیاتو محکمې له لوړ رتبه چارواکو سره پر هڅو سربېره هم په خبرو بریالي نه سو. البته د یادې دوکۍ سیمې انتظامی مصر تحصیلدار حبیب الرحمن لوڼی په دغه لړ کې د نااهلۍ خبره مني.
غفلت خودی چې مطلب سامان وامان داسې نه وي. هغه سره اکسیجن سلینډر هر سال یو نیم سو فوټ باندې هوایي کېږي. دا 2000 فوټ یو هم هوایي نه وو.
د شانګلی سیمې د قومي اسمبلۍ یاد خړی عباد الله مختوایی دی به د مړیو کانکیندونکو له کورنۍ سره د حکومتي مرستې لپاره هلې ځلې کوي.
مایننګ ډپارټمنټ موږ مجبور کړو لاک لاک روپۍ نن ورکړې د کیش او آرډر لاک وو ته ودن ویک انشاءالله ملوشي. دې نه علاوه هم زه ټرای کوم نورم څه مهلاو شي.
یاد دیوی د تیری پنځشنبه په ورځ د ضلع لورلای د دوکۍ په سیمه کې د چارواکو په خبره د کویلې یو کان رالویدلو او ګیس جمع کیدلو له وجې یو کس ځای پر ځای مړ سوی او خواوشه اووه کان کیندونکي دننه بند پاتې سوي وو. د دغه اووه کان کیندونکو مړی پرون د یکشنبه په ورځ راویستل سول. دغه شان د مړیو ټوله شمېره اته کسانو ته ورسېدله. ټول کان کیندونکي به نن په سوات او شاوخوا سیمو کې خاورو ته وسپارل سي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې پای ته رسول او په سیاسي پروسه او همدارنګ په مدني ټولنو کې د هغوی شاملول د افغان حکومت د سولې پروسې له ایجنډا څخه ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې دالي شورا غړی محمد امین وکاد د دې څرګندونو ترڅنګ وایي د سولې پروسې لپاره پر یوې ایجنډا کار روان دی، خو د ولسمشر اشرف غنی ویان د سولې پروسې لپاره د حکومت لخوا د ایجنډا ترتیب د وخت څخه وړاندې خبره بولي. په دې اړه نور تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړنیو خبرو د پیل په اړه د یوې حکومتي ایجنډا د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا غړی محمد امین وقاد وایي د سولې د عالي شورا غړیو خبرې پیل کړې چې له وسلوالو طالبانو او د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په کوم هیواد کې خبرې وشي.
قوانینو برخه اوسېږي د مشترک حضور په حکومت کې پیدا کول، په ملي مؤسساتو کې پیدا کول، د هغوی د معیشت او مسؤلیت خبره اوسېږي. هغه چې نظامي استراتیژۍ نه داسې خلي په سیاسي استراتیژۍ کې باید هغوی ځای ورکړل شي، مدني ټولنه کې ځای ولري. نو داسې پیشبیني کېږي خو دا پوره اجنډا هغه دغه وخت مشترکه اجنډا جوړه شي د مشترکه هیئتونو له منځ نه.
په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی قاري دین محمد د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته رسېدلی. قاري دین محمد له دې وړاندې د طالبانو د یو پلاوي په غړیتوب چین ته هم سفر کړی و. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په لړ کې له افغان ولس سره خبرې او بحثونه جریان لري. اجمل عابدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې هر ډول خبرې په شفاف ډول او له خلکو سره په مشورې مختزي.
تر اوسه له دې نه زیات څه نشته چې موږ یې له خلکو سره شریک کړو. دا مهال د مشورو سلسله جریان لري. یو ځل چې موږ د خلکو وړاندیزونه له ځان سره ولرو، یو څه چې زه یې غواړم خلکو ته ووایم هغه دا چې پروسه به په لازم شفافیت سره د خلکو د غوښتنو او ارمانونو په اساس وړاندیزي.
دا چې افغان حکومت د سولې په پروسه کې له خلکو مشورې غواړي، د خلکو مشورې به ورته څه وي او خلک په دې اړه څه غواړي. د کابل ښار اوسیدونکي خواجه قمرالدین وایي چې ولسمشر باید د سولې په پروسه کې د حکومت دیارلس کلنې لاسته راوړنې وساتي.
اشرف غني موږ دا خوښ ده او تمه لرو دغه دیارلس کلنې د څو دستاوردونه چې نسبي راغلي دي دا باید ټول لفظ کړي.
په ورته وخت کې افغانان له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی کوي. د کابل ښار اوسیدونکي حبیب الله په دې اړه وایي
سوله باید وسی له طالبانو سره، مګر چې طالب یې داسې نه وي هغه طالبان له چا سره سوله وکړي؟ سوله په څه شی باندې؟
نومې مجتبا د 50% منطقین یو چې شاید کامیاب شي دغه خبرې کنه.
نه تایید شوي راپورونه وایي چې ټاکل شوی په راتلونکي میلادي میاشت کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې پیل شي. ویل کیږي چې ترکیه، چین، پاکستان، متحد عربي امارات او ترکمنستان هغه هیوادونه دي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب وکړي، خو لا روښانه نه ده چې له دغو هیوادونو څخه به په کوم یو کې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وشي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د هغه په نتیجه کې د سولې د ټینګښت لپاره له تیرو څو کلونو راهیسې هڅې روانې دي. د افغان چارواکو ترڅنګ د سیاسي او نړیوالو اړیکو یو شمیر پوهان هم په دې نظر دي چې چین باید په دې لړ کې خپل رول ولوبوي. دا چې چین په افغانستان کې د سولې په راوستلو کې څومره مهم دی او که رول لوبوي نو به له کومې لارې لوبوي، په دې اړه رپورټ له یو لنډې دمې وروسته اورو. چې لکه له افغان طالبانو سره د روغ جوړې لپاره هڅې پیل شوې دي، له هغه راهیسې د افغانستان حکومتي چارواکي او په پاکستان کې پښتانه ملت پال غوښتنه کوي چې چین دي په دې لړ کې خپل کردار ادا کړي. د هڅو په دې بهیر کې د چین نوم په دې وروستیو کې نه یوازې زیات اخیستل کیږي، بلکې داسې رپورټونه هم شته چې د افغان طالبانو استازي په تیره څه موده کې چین ته هم تللي دي. اوس پوښتنه دا ده چې چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره څومره مهم دی. په کابل کې د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي
چې
چین په څو لحاظونو د افغانستان په سیاست کې هغه د نړۍ په سیاست کې ونډه درلودلې. اول چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب لري. دوم د نړۍ د یو لوی اقتصاد په توګه عمل کولی. دریمه ټکی دا ده چې په سیمه کې هیوادو سره په تېره ډله پاکستان سره نږدې اړیکې لري او ستراتیژیکې اړیکې لري. دا تاثیرات درلودلې.
نصر الله ستانکزی وای چین باید نه یوازې په افغانستان کې د سولې لراتک سره مرسته وکړي، بلکې دا مرسته او همکاري باید داسې وي چې له نړۍ سره همغږي وي.
زه یو تشویش کوم چې چین خپل هڅې د افغانستان د سولې په ارتباط د برسېره پر ځای د پاکستان سره همغږي کوي. باید له امریکایي متحده ایالاتو، له هندوستان، له ناتو سره په مضمون کې همغږي. بغیر له هغې که چېرې چین د دې په فکر کې وي چې خپل نفوذ په دې سیمه کې خپور کړي، بیا دا نه یوازې دا چې د افغانستان د سولې لپاره ممکن ستونزه رامنځته کړي، نور دغه لوبي کوونکي هېوادونه به هم حساس کړي.
د افغانستان حکومت په پرله پسې توګه له پاکستان غوښتنه کوي چې د دوی په وینا له افغان طالبانو لاس واخلي او په افغانستان کې د امن راتګ ته لار هواره کړي. اوس پښتنه دا ده چې کچیرې چین افغان طالبان خبرو اترو ته کښېنوي، نو به نیغ په نیغه له هغوی سره خبرې کوي او کنه د پاکستان له لارې به پر هغوی فشار اچوي. نصر الله ستانکزی په دې اړه زیاتوي:
چین تر ډېره حده په پاکستان باندې نفوذ لري. د پاکستان له لارې اکثرا به هڅه وکړي چې د طالبانو له مشرانو سره په مخامخ یا غیر مخامخ ډول وګوري او مذاکرات وکړي.
په لاهور کې میش د نړیوالو چارو کارپوه حسن عسکری وای د چین او پاکستان شو اړیکو ته پکتلو دا ویل کېدای سي چې پاکستان به د چین سلام مشورو ته په درنه سترګو وګوري.
پاکستان د چین دوستانه مشورو ته ارزښت ورکوي، او دغه ترڅنګ د پاکستانی حکومت هم اوس تګلاره دا ده چې له افغان حکومت سره همکاري وکړي، ځکه چې افغان حکومت هم اوس ډېری همکارۍ ته لیوال ښکاري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خوالی ښکاري، نو پاکستان په دې لړ کې مرسته کولی شي چې له ټولو سره که نه وي نو له ځینو طالبانو سره د افغان چارواکو خبرو ته لاره هواره شي. خو د تل پاتې امن لپاره به د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې کیږي، او هلته د امن لپاره دا ډیره ضروری ده.
د یادونه وړ ده چې افغان طالبانو د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی وو. اوسنی ولسمشر اشرف غنی له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره له سیاسي، قومي او د مدني ټولنو له مشرانو سره په سلام مشورو بوخت دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت د نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو په سلګونو خلکو د یوې مظاهرې له لارې له مرکزي دولت غوښتنه وکړه چې د ننګرهار د محلي او ولایتي سرپرستۍ ادارې په اړه دې جدي تصمیم ونیسي. دوی پر دغو ادارو تور پورې کړ چې د ولسونو ستونزو ته د حل لار لټولو پر ځای قومي مسایلو ته لمن وهي. په دې اړه نور له جلال آباد د مشال رادیو د افغان څنګه د خبريال شاه محمود شنواری په ریپورت کې اورو.
د ننګرهار د نازیانو او غنیخیلو ولسوالیو په سلګونو خلکو د یک شمې پورز د یوې مظاهرې له لارې په شعارونو کې پر ځینو ولسوالانو او د ننګرهار پر ولایتي ادارې تور پورې کړ چې د ولس د ستونزو د حل پر ځای خلکو ته ستونزې جوړوي او قومي مسایلو ته لمن وهي.
یو فاسده اداره جوړله، دا چې د خپل زورواکو د نیاري نه ځان سره ډلې او ټپلې جوړې کړې، په ولسونو باندې ظلم کا. مونږ نن دې مارکو چاوتره وتلی او دا غواړو هغه خلک چې قانون کې هغه د دغه وظیفې مسول وړي هغه خلک په دغه چوکۍ باندې کینی. دغو سرپرستانو د ننګرهار د ولسونو د ستونزو په حال کې بيخي پاتې راغلي.
د دې مظاهرې یو تن ترتیبونکي یو قومي مخور ملک سهیل په خپلو خبرو کې د دور بابا پر ولسوال او د هغه زوی چې د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل دی تور پورې کړ چې په نازیانو ولسوالۍ کې د ځمکې پر سر پر خلکو ډزې کړي، نه تنه زخمیان کړي او ولایتي ادارې دا مسله له پامه غورځولې ده. سهیل وویل د دوی ترمن حقوقي او جزایي مسله دي د افغانستان اساسي قانون پر رڼا کې تعقیب شي.
ګولو ما دې شتلی نه کسا او اوس پراته مونږه دا ما چې ما غواړو.
خو بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل او د دور بابا ولسوال زوی اسواب علي مسلم بیا پر ده او پلار لګول شوی تورونه رد کړل او په خبره یې په یاده سیمه کې د یوې ځمکې پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه راولاړه شوې وه او د قومي خلکو لخوا ډزې شوې وې چې یو شمېر خلک پکې زخمیان شوي هم وو. دی وایي اوس یو پلاوی سیمې ته تللی او هغه به خپله دا مسله وڅېړي او هر ډول پرېکړې چې وکړه دوی ورته تیار دي.
معلومات یې کړی دی رئیس جمهور سره به نه یې سبا دغه جریان شریک شي. دلته دا دوه قومونو ترمنځ باندې چې هغو سره هم وسله وه، دی کم سره هم وسله وه، دوه درې سوه کسان یو طرف ته، دوه درې سوه بل طرف ته، خامخا دغه زخمیان به یو کې، خو د دولتي ارګانونو دخوا نه دي شوي، دولت خلک نه وو.
دا چې لاریون کوونکو ځینې ولسوالان په فساد او د ولس په ځورونه تورن کړي دي، د ولایت وین احمد ضیا عبدالزی وایي ولایتي ادارې ټولو ولسوالانو ته لارښوونه کړې ده چې د خپلې لایحې مطابق له ولسونو سره چلند وکړي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي وکړي.
ولسوال خیبان ته هم د ولی صاحب هدایت داده او هغوی ته سپارښتنې دا شوي دي چې د خلکو سره ښه چلند وشي، په وخت د خلکو مشکلاتو رسیدګي وکړي. د دوی غوښتنې مونږ ته تر اوسه پورې حد بند نه دي رارسېدلي، ولې دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی ټولو قانون غوښتنو ته به رسیدګي کوو.
دغو لاریون کوونکو چې د غنیخیل ولسوالۍ اړوند د مارکو بازار په سیمه کې د جلال آباد تورخم لویه لاره تر دوو ساعتونو پورې د اعتراض په ډول تړلې وه، ګواښ یې وکړ که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو د خپل حق د ترلاسه کېدو په خاطر به په راتلونکي کې ورته لاریونونو ته دوام ورکړي.
د خبر جنسی له وړې سیمې به کور کړل سوي ز د کوونکې وای د تیرو شپږو کالو د نامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله ډیر ځپل سوي او د تعلیم له نعمته به برخې سوي دي. دوی له حکومت غواړي چې د سیمې تړل سوي ټولې تعلیمي ادارې دي بیرته پرانیزي او دوی ته دي هم د نورو قبایلي سیمو غوندې په څیر وظیفې ورکړل سي. فرهاد شنواری پر رپورټ لري.
د باډی نه بې کوره شوی اوس د کوونکی ارشد حسین اپریدی مشال ریډیو ته وایي
شپې کو کالو نه په باډه کې اپریشن شروع دی، خو د باډې طالب علمان کله په یوزو کې وي او کله په بلزو کې. مونږ د تعلیم نه بېخي لرې پاتې کړی یو، تعلیمي کیریر دې مونږ خراب کړلو. نو مونږ د حکومت نه څه مطالبه کوو چې مونږ ته چې څنګه وزیرستان ته او ملکان ته کوم پیکج ورکوي په هغه طرز باندې مونږ ته هم پیکج روکي. او بله مطالبه یې مونږ د حکومت نه داو چې په صبح کې چې کوم کالجونه یې دا کې د بوړې طالب علمانو لپاره سیټونه مختص کی، په کیډر کالجونو کې د بوړې طالب علمانو ته مفت داخلي ورګي.
او یو بل زده کوونکی بختیار اپریدی وایي چې په باډه کې بندې شوې ټولې تعلیمي ادارې د اخلاص کړل شي.
باډه کې مختلف کالجونو او سکولونو هغه بند شوې تقریبا د شپې کو کولو نه. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې هغه موږ لا زر تر زر بحال کړل شي، ځکه چې اوس ته لوکي واپس تا کې اعلان یې کړی دی.
او د باډې یو بل زده کوونکی محمد آصف اپریدی زیاته کړه
چې کوم دی 9-10 فرسٹ ایئر سیکنڈ والے ڈیر متاثر شوی، مارچ کے بھی ایگزام شروع کی گئی. حکومت تو وہ سب پوری متدا سے چدے ہاسٹل بندوبست ہم وہ نکڑ لو آگا کی دا تعلیمی کال زیا کی گی روان دے دو تا دے دے ہاسٹل بندوبست اوکڑے چھل
دے باڑی نہ بے پورا شوز دا کون کو دستون زو او غفتن پ حق ل مشکلہ دا خیبر جنسی ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق سرا رابطا وکڑا. نو دی وویل
زمون دے باڑی اکثر سکولوں مطلب روان دی کلاوی تمرا چھ دا ماشومان کم سکالرشپ الریڈی وو آگا منگم کنٹینیو ساتلے دے انشاءاللہ مزید پر مکو ریکمینڈ کو پولیٹیکل ایجنٹس ورکئی در سالور پنج میٹنگ نہ مخبل اٹینڈ کری دی مکہ پیکج جیسے کم مخیر وزیرستان دا پارا انٹروڈیوس شو انشاءاللہ بدل کم کی را روان چھ کم دا میٹرک امتحان دے اگے دا پارا انشاءاللہ دا بہتو ہاسٹل فیسلٹی بورڈ اور
یا د دیویچ په باډه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو دلته تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د خیبر ون په نامه عملیات ترسره شول او له دې وروسته حکومت دا کوي چې اوس یې باډه د وسلوالو نه پاکه کړې ده او د باډې خلک به ډېر زر خپلو کورونو ته ستانه کړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د شمالي وزیرستان بیکورسوی خلک چې د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې میشتي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د فروری له 15مې به یې ستنول پیل سي، خو د دوی په وینا دغه وعده نه ده پوره کړې. احمد الله له دوی سره غږېدلې.
د شمالي وزیرستان د دیګان سیمې سره تعلق لرونکي اورنګزیب داوړ وایي چې حکومت دې زمونږ په حال رحم وکړي او د نیټې راکولو په ځای دې موږ خپل سیمو ته ولېږي.
د جنوبي وزیرستان پرشن جهان حکومت به دا خبره کړي چې 3 مهینه 4 مهینه 5 مهینه بعد 105 کې وګولې شي چې در په در ګرځي وړي ځان ته نوستي پرشن ته انتظار کو. نو خپل بل خبره د خپل خبره کړي چې مطلب دا یې چې 90% د علاقې کلیر دوه ته خلک نور لږه حکومت یو خبره هم د نیمستره کې راکړي نو د حکومت د نیمستره اواز سره نو د دې تر کولای به دا نظام راوونه وای. نو که دا حالت د
شمالی وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر د تیرې میاشتې په 28مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د متاثرینو واپسې لپاره یې ټولې تیاریانې مکمل کړې دي او 15 فروری نه به یې مرحله واره واپسي شروع شي. خو مشال ریډیو چې کله یو وار بیا د متاثرینو واپسې لړ کې د نوموړي سره تماس ونیولو نو محمد نذیر وایي یاد دی چې د تیر کال د جون میاشتې د 15مې نیټې نه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو په ضد ضرب عذب په نوم سره اپریشن پیل کړی دی. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه ISPR وایي چې تر دې دمه 90% علاقه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پښتونخوا کې د ماسپښین 3:30 بجې سویل له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
تیر ماښام بنو کې د وسلوالو او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې د چارواکو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او درې نور ژوندي نیول شوي. پولیس وایي چې په نیول شوو وسلوالو کې یو ټپي دی. د بلوچستان په دوکای سیمه کې د کویلې په یو کان کې بند پاتې شوو د اوبو کان کندونکو مړي راوستل شوي دي. د چارواکو په وینا کان کندونکو لپاره پیل شوي امدادي عملیات له 4 ورځو وروسته پرون پای ته ورسېدل او د اوو کان کندونکو مړي راوستل شول. مړو کسانو تعلق د سوات شانګلې سره دی. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان فوج یو پیاوړی ځواک دی. آشتن کارټر چې د اتوار پورې د کندهار په هوایي ډګر کې افغان او امریکایي قمندانانو ته وینا کوله د افغان ځواکونو په روزنه کې د امریکایي فوجانو هڅې وستایلې. هندي مرستندوی کارکوونکی الیکسس پریم کمار چې 8 میاشتې مخکې په افغانستان کې تختول شوی و پرون خوشې شو. د یورپینون د کونسل مشر وایي چې په یوکرین کې د روس د ناسمې پالیسۍ له کبله پر ماسکو د بندیزونو د پراخولو په اړه به د یورپي هیوادونو له مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي. په پام کې دا چې د امریکا لوړ پوړي قمانداران او ډیپلوماټان نن د اسلامي دولت ډلې د سختریدو وسوالو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وایي چې څنګه وخت تیریږي د عربي هیوادونو یو ګډ پوسټ جوړولو ته ضرورت په زیاتېدو ده. تېر ورځ ښاغلي سیسی په خپله یوه ټلویزیون وینا کې زیاته کړه د عربي هیوادونو د یو ګډ پوسټ جوړول ځکه ضرورت لري چې په سیمه کې د اسلامي سختریسای مخه ونیسي. د 2015 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو په لړۍ کې نن انګلینډ له سکاټلینډ نه د کرکټ یو ورځنۍ لوبه په 1-0 وګټله. لوبه انګلینډ پیل کړه چې دا ټول لوبغاړي په سوي دوسرې سکاټلینډ ته د 300 منډو هدف ورکړ. د سکاټلینډ ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسولېدل چې یوازې یې 100 منډې کړې وي. افغانستان به خپل بل میچ سبا کوي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوسم د پاکستان کورونی ورسپانو تن کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالي رابعه اکرم خان لوستي او لنډیزه وړاندې کوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کلی کې پیښور کې سکیورټي اقدامات نور هم د سختولو هدایات جاری کړې شوې دي او د کین او ټاون په علاقو کې د پولیسو زیات نفری تعینات کړې شوې ده. ادارې وایي د صورتحال کې نن د پیښور ولس لپاره د تشویش وړ دي او تر څو پورې چې دا خصوصي انتظامات وي نو ولس به پریشانې ښکار وي. ادارې لیکي ممکنه ده چې د اقداماتو سره حمله ونه کړې شي او وسلوال خپل هدف بدل کړي. د دې لپاره ولس خبرول پکار دي ځکه چې د پیښور د ښار د حفاظت سیمواري د ولس هم ده. ادارې په وینا اطلاع ورکول نظام د موثره جوړ کړی شي او ولس د پخپلو علاقو نظر اوساتي. ادارې مخکې لیکي په عمومي توګه ولس ته د جرایم پیشه خلکو پیژنګلو نه وي که ولس لخوا پولیسو ته څه اطلاع ورکړی کیږي باید چې بیا داخلي نگراني وکړي شي او په دې لړ کې د رازداري نه کار اخیستل پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي کم کورونو کې چې د ناپیژنګلو خلکو تګ راتګ وي دا غي څارنه هم پکار ده. که داسې وکړل شي نو ښې نتیجې مخې ته راتللی شي او داسې اطلاعات چې پکې ویل کیږي چې خودکش حمله کوونکي داخل شوي دي. ته د اولس پریشانی وجه جوړیږي. ایکسپریس پرس پاڼه خپل دری کې لیکي د امریکای نوې د دفاع وزیر د کابل د دورې په موقع اعلان کړی دی چې امریکا افغانستان د فوجونو د انخلاب په رفتار کې د کمی په اړه سنجیدګۍ سره خبر کوي. ادارې وایي د امریکای د دفاع وزیر د بیان نه ظاهریږي چې امریکا افغانستان کې د فوج یو مناسب تعداد ساتل غواړي او په دې لړ کې مشوره د افغانستان صدر اشرف غنی او دغه کمانډرانو له اړخه ورکړی شوې ده. ادارې په وینا د امریکای د دفاع وزیر دا دوره په داسې وخت کې عمل کې راغلی ده چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو تر مخه د اولسي وژنو په شر کې کال 2014 کې 20% اضافه شوې ده. ادارې لیکي ممکنه ده چې امریکا افغانستان کې د فوجونو انخلا دوه کاله پورې وځنډوي او دا فوجونه دوه کلونو پورې افغانستان کې پاتې شي. او په دې لړ کې د افغانستان مشرانو هم په امریکای زور ورکړی دی چې د فوجونو انخلا دې زرو نه کړی شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي په ورلډ کپ کې پاکستان کرکټ لوبډلې اول هندوستان او بیا د ویسټ انډیز له اړخه ماتې وخوړو. ادارې په وینا په دواړو میچونو کې ناکامۍ له وجې د کرکټ مینوالو خپل رد عمل ظاهر کړی دی او په مختلفو ښارونو کې د ټي وي سیټونه سوځولي دي او د ډلې علامتي جنازې هم ویستې دي. ادارې وایي اولس د پاکستان د کرکټ بورډ نه مطالبه کړې ده چې د کرکټ د لوبډلې د خرابې کارکردګۍ دې جاج واخیستی شي او د لوبغاړو چانبین دې هم وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو د څارنړیوالې ادارې په یو ریپورت کې د پاکستان له حکومت غوښتنه سوې ده چې له دغه ملک د افغان کډوالو په زور د ایستلو لړۍ ودروي. بلخوا د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس یو ریپورت وایي امریکا له افغانستانه د خپل ځواکونو ایستلو د عمل پر ورو کولو غور کوي. د دې دواړو مقالو غټه کې درته منور شاو وړاندې کوي.
د انساني حقوقو د سار اداره هيومن رائټس واچ خپل یو تازه ریپورت کې د پاکستان د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د صوبایي حکومتونو له اړخه د افغان کډوالو د زورولو لړۍ دې بند کړي. د دې ریپورت تر مخه د پیښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ شروع شوې ده چې زیاتره یې د قانوني اسنادو د نشټوالي له وجې افغانستان ته استول شوې دي. یا د اداره خپل دی ریپورت کې وايي پاکستان په نړیواله توګه د ځمواري لري چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نستنوي ځکه چې دوی هلته په ممکنه ډول د ژوند د خطر سره مخ کېدل شي. تر دې دمه د پاکستان د خیبر پښتونخوا، پنجاب او کشمیر نه په زرګونو افغانان خپل هیواد ته ستانه کړی شوی دي او چارواکي وايي چې په دوی کې زیاتره د کډوالۍ اسناد نه درلودل. د هیومن رائټس واچ دا ریپورت زیاتوي که څه هم پاکستان په قانوني توګه د غیر رجستر شوی افغان کډوالو د واپس کولو حق لري خو په کار دي چې د انساني همدردی په بنیاد دوی ته قانوني اسناد او پناه ورکړي. پاکستان سباندې د 1.5 کلونو راهیسې 1.5 میلیون رجستر شوی او خوښه 1 میلیون غیر رجستر شوی افغان کډوالو ته پناه ورکړي ده. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی خپل یو ریپورت کې د امریکا د نوی دفاع وزیر ایش کارټر دخلی لیکي چې هیواد یې د افغانستان د نوی حکومت سره ښه همکاري لري او اوباما انتظامیه په دغه هیواد کې د خپل پوځي موجودیت په حق لا سر دوباره غور کوي. افغانستان کې دا مهال 10000 امریکایي پوځیان موجود دي چې په 2011 کال کې دا شمیره 1 لک ته رسیدلې وه. د روان میاشتې په 11 نیټه د امریکا د صدارتي ماڼۍ وایټ هاوس لاړه خویل شوې وو چې افغان ولسمشر اشرف غنی امریکا نه غوښتنه کړې چې د افغانستان نه د خپل ځواکونه په قلار وباسي. د دې نه یو ورځ پاس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال کیمپ بیل وویل چې د خپل هیواد مشرتابه ته یې د ځواکونو د وستلو په لړ کې داسې یو شمېر وړاندیزونه کړي چې په نتیجه کې به یې افغان ځواکونو ته د تربیت او لارښوونې عمل ته ډېر ګټه ورسي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له لوړپړو ایرانیو چارواکو سره د دغه هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه خبرې پیل کړې. جان کیری له خبرو وړاندې خبرداري ورکړ چې ک ایرانی چارواکي په دې کې پاتې راسي چې د خپل اټمي پروګرام سولې ایز اړخ ثابت کړي، د امریکا ولسمشر دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي. نوریا سنوري له نور معلوماتو سره.
دا خبرې چې د سویس په جنیوا کې ترسره کیږي پکې د ایران د هیات مشري د هغه هیواد بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوي. دغه خبرو مخکې چې دوه ورځې به دوام کوي کیری وویل تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ واټن زیات دی. خبرداری ورکړل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دې ته تیار دی چې له روانو خبرو ووځي که تهران د هغو اقداماتو په کولو کې پاتې راشي چې په بشپړه توګه د دې هېواد د اټومي پروګرام د سوله ییز ثابتېدو لپاره ضروري دي. کیری جنیوا ته له روانېدو مخکې په لندن کې خبر اعلان ته وویل تر اوسه واټن ډېر زیات دی، لا لاره په مخکې ده چې وویل شي. هغه ضرب العجل ته په پام سره چې تاسو یې خبره وکړه، ولسمشر باراک اوباما داسې احساس کوي چې دا ضروري ده چې باید وکولی شو په دغه موده کې یو سیاسي چوکاټ ته ورسیږو او په پاتې موده کې هم یوه موافقه ترلاسه کړو، او دی دې ته لیواله نه دی چې له ضرب العجل څخه دا خبرې وغځوي. په جنیوا کې دا خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه امریکا، فرانسه، روسیا، برېټانیا، چین او جرمني هڅه کوي چې د یوې موافقې د ترلاسه کولو لپاره د وروستۍ نیټې یعنی د مارچ له 1 مخکې خپل اختلافات هوار کړي. له ایران سره په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مونیز ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د دغو خبرو محتوا ته په پام سره دا مناسبه او ضروري و چې د مونیز په ګډون تخنیکي ماهران پکې برخه واخلي. ایران او د نړۍ قدرتونو د یوې موافقې د چوکاټ لپاره د مارچ 1 وروستۍ نیټه او یوې بشپړې موافقې ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې که د خبرو د دوام لپاره یو اساس نه وي دا به مناسب نه وي چې مذاکرات نور وغځول شي. کیری ویل په دې کې شک نشته چې اوباما په دې اړه جدي دی. هغه وویل ولسمشر دې ته بیخي تیار دی چې خبرې ودروي که دای احساس کړي چې دوی هغه شرایط نشي عملي کولی چې پر اساس یوه اغیزمنه پرېکړه کیږي. داسې یوه پرېکړه چې د ایران د اټومي پروګرام د سوله ییز اصل د ثابتولو لپاره ضروري ده. د چارو کارپوهان وایي چې که خبرې ناکامه شي دا به د امریکا په کانګرس کې پر ایران د نویو بندیزونو د تصویبولو لپاره ملاتړ زیات کړي.
نوریاس نوریو د امریکا د دفاع وزیر وایي چې افغان پوځ یو پیاوړی ځواک دی. ایشتن کارټر چې د شنبې پر ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر تللی و د کندهار په هوایي ډګر کې له افغان او امریکایي پوځیانو پوځي قمندانانو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو د مسلکي وړتیا ډاډ ورکړ، خو په دې اړه له څه ویلو یې ډډه وکړه چې آیا په کندهار کې ډیره امریکایي پوځیان به سږ کال د افغان سرتیرو د روزنې ماموریت له ټاکلي پلان سره سم پای ته ورسوي کنه. احمد تکل رپورټ لري.
د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر په کندهار کې د ډیره امریکایي او افغان ځواکونو له قومندانانو سره په کتنه کې د افغان پاوځ ستاینه وکړه او یو پیاوړی ځواک یې وباله. د پنټاګون مشر د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې د امریکایي پوځیانو هڅې وستایلې او ویل په افغانستان کې د امنیتي بریاوو د ساتنې لپاره د دې پوځیانو هڅې د افغان ځواکونو د پوځي سلاکارانو په توګه حیاتي اهمیت لري. کارتر زیاته کړه متحد ایالات غواړي چې دا بریاوې دایمي او تلپاتې وي. خاغلی کارتر چې د کندهار په هوایي ډګر کې له پوځیانو سره تر کتو وروسته افغانستان ته خپل دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه وویل د افغان پوځ او پولیسو د مسلکي روزنې په برخه کې له پرمختګ څخه خورا خوشاله دی، خو دې پوښتنې ته له ځواب ویلو یې ډډه وکړه چې آیا دې سفر دای دې ته قانع کړی کنه چې په کندهار کې د امریکا د پوځ عملیات د دوام وکړي. د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د پلان له مخې په کندهار کې د امریکایي پوځیانو ماموریت څه کال پای ته رسیږي، خو سپینه ماڼۍ وایي اوباما د هغو بدلونونو په اړه د غور په حال کې دی چې احتمالا په کندهار کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام هم پکې شامل دی. کارتر وویل چې دای بخپل ارزیابي له ولسمشر باراک اوباما پرته له بل چا سره شریک نه کړي. اشتن کارتر د کندهار له افغان او امریکایي قومندانانو سره په کتنه کې د افغانستان په جنوب کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل. کارتر د شنبې په ورځ افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ټینګار وکړ چې باید په افغانستان کې د پرمختګونو دوام یقیني شي. زموږ لومړیتوب اوس دا دی چې د دې پرمختګونو دوام یقیني کړو، نو ځکه ولسمشر باراک اوباما د امریکایي سرتیرو د وتلو په مهال ویش کې د بدلون په ګډون د ولسمشر غنی له امنیتي ستراتیژۍ څخه د ملاتړ په مقصد پر ځینو طرحو غور کوي. دا په دې معنی ده چې د پوځي اډو د بندیدو مهال ویش او جدول ته هم خایي بیا کتنه وشي، څو دا یقین ترلاسه کړو چې نړیوال ائتلاف د افغان متحدانو د ملاتړ لپاره لازمه او دقیقه وړتیا لري. ولس مشر اشرف غنی ویلی چې له افغانستانه د سرتیرو د استلو د پلان په برخه کې له ولس مشر باراک اوباما سره ورته نظر لري، خو یادونه کوي چې امریکا باید د افغانستان وضعیت درک کړي. اوس مهال په افغانستان کې نږدې 10,000 امریکایي سرتیری دیره دي چې شاوخوا 2,000 په کندهار کې افغان ځواکونه روزي.
احمد تکلو، ترکی ځواکونو د شام په خاوره کې د نن په هغو پوځي عملیاتو کې برخه اخیستي چې وایي هدف یې په یو زیارت کې د کلابند ترکی سرتیرو ژغورلو. ترکی مشران وایي د پوځي عملیات له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د ترکانو لپاره د یو سپیڅلي زیارت د ژغورنې په مقصد ترسره شوی دی، خو شام د انقرې دا اقدام غندلی دی. په دې اړه ډېر تفصیل یو ځل بیا احمد تکلو وړاندې کوي.
سلګونه ترکی سرتیرو چې ټانکونو او الوتکو یې ملګرتیا کوله د شنبې ورځې په ماخوستان د سوریه په خوره کې دننه پوځي عملیات وکړل. ترکی چارواکي د دې عملیاتو هدف د هغو کلابندو پوځیانو ژغورل بولي چې دنده یې د ترکانو لپاره د یو سپیڅلي زیارت ساتنه او خوندي کول و. ترکی ویره درلوده چې دا زیارت ښایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا تر ګواښ لاندې وي. ویل کیږي چې په زیارت کې د عثماني امپراتورۍ د مؤسس لومړی عثمان نیکه سلیمان شاه ښخ شوی و، او د امنیت لپاره موظف ترکی سرتیری له څو میاشتو راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا کلابند شوی و. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وویل چې 600 سرتیری او 100 ټانکونه او زغروال ګاډي په داسې حال کې چې بي پيلوټه کشفي الوتکو یې له هوا ملاتړ کاوه کوبني ښار ته نږدې د سوریه قلمرو ته ننوتل. د ترکیې پوځ وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې یو سرتیری په یو پیښه کې مړ شوی دی. د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې یو ډله سرتیری د سرحد په 15 کیلومتره واټن کې د سوریه په حلب ښار کې د فرات سیند په اوږدو کې د سلیمان شاه زیارت ته ولاړل، او بلې ډلې د سرحد په یوازې 200 متره کې هغه سیمه ونیوله چې دا زیارت له سره پکې جوړ شو. د ترکیې صدر اعظم وایي چې پوځیانو له عملیاتو وروسته د زیارت مخکینی ځای وران کړی دی. داود اوغلو زیاتوي چې د دې عملیاتو په اړه د امریکا په مشرۍ نړیوال اطلاف ته خبر ورکړل شوی و. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت د ترکی عملیات غندلی او دای پر خپل هواد یو څرګند تیری بللی. د وزارت په یو بیان کې چې دولتي خبری آژانس خبر کړی ویلی دی چې د عملیات د ترکی او داعش ترمنز د ژورو اړیکو څرګندونه کوي. بیان زیاتوي چې د ترکی حکومت په انقره کې د سوریه سفارت ته د دې عملیاتو په اړه خبر ورکړی و، خو د دمشق تایید ته انتظار ونه کړ. سلیمان شاه چې ګمان کیږي په 13 میلادي پیړۍ کې به په فرات سیند کې ډوب شوی وي، د هغې کورنۍ مشر و چې وروسته یې عثماني امپراتوري جوړه کړه.
احمد تکلو، اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام د رڼا پر لور وړاندې کوو. په دې کې شاهین منرای پر دې بحث کوي چې آیا په اوسني دور کې په پښتنو کې د نجونو د تعلیم په اړه په فکر کې بدلون راغلی او کنه.
د رڼا پلور ستړي مشه. د نن په خبرونه د رڼا پلور کې په دې موضوع بحث کوو چې نوی دور کې د ابلاغ د وسیلو ډېرې دو او انفارمیشن ټیکنالوژي په میدان کې د انقلاب نورستو آیا د جینکو د تعلیم په اړه د پښتنو پر رویو کې څه بدلون راغلی دی او کنه. دا خبر په خپل ځای چې د کرخې دواړه لخته په ډېرو سیمو کې سکولونه یا خوشتنه او کشته هم نوفتادان پکې نشته او یا دومره لري دي چې ماشومان ورته نشي رسېده. خو دا هم یو حقیقت دی چې په ډېرو سیمو کې د کور سړی مشران د جنکو تعلیم ته زړه نخه کوي او ډېره ډاډګیرنه نه کوي. په پېښور کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره او د ښځو د حقونو دفاع کوونکې سنا اعجاز وایي په رویو کې د بدلون په موضوع د بحث نه وړاندې باید موږ هغه خندان په ګوته کو د کوم لقبله چې جنکی خپل زده کړې پر مخ نشي بوتلې. سنا اعجاز زیاتوي.
ذاتی طور خپل اعظم ذاتی دا اندازه چې دا د کلتوري تشدد په لړ کې چون لک شانتي مذهبي تشدد هم دی، خو زه په خپل باندې کوم چې زمونږ کلتور کې دا مسلې دي
یو سوچ دی چې خزه بار د سلور د نپولینس کې جن کوي او تر داغه پور د محدود دی، نو دې سوچ د وجه نه دا یو خند چې تعلیم ته ماشومان نه پریږدي. سب ټول مهم شی چې کوم دی، هغه د وخت مخکې واده کول، دا ارلی چایلډ ماریج سری دا یو غټه مسله ده په پښتنو کې، او دا هغه هم مخکې پر راځي چې د وژنه د ماشوم یا ماشومې مخصوصي توګه تعلیم چې کوم دی ډیسکنټینیو شي. یو بالکل شدید او سټیریوټایپ هم ورته ویلی شي، هغه دا سوچ دی چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، باندې هماغه سر دیوالې سره لنکېدي شي. او بل یو ډېر مهم چې کوم دی، هغه دا دی چې دا تعلیم د معاش ذریعه کړل، چې کله مونږ دا سوچو چې دا تعلیم چې کوم دی نه ګټه او مونږ په خپلو ښځو باندې یا په دغه باندې نوکرۍ نه کور غواړو، نو چې دا مونږ د معاش ذریعه ګڼو، نو مونږ دا چې کوم دی سره لنکو او بیا یې ځکه تعلیم ته نه پرېږدو.
د خیبر قبایلی سیمې سره تړاو لرونکي یو قبایلی مشر ملک عبدالله خان بیا وایي چې دا خبره سمه نه ده چې ګنې قبایل په خپلو جنکو تعلیم کول نه غواړي. نوموړی وایي چې په کال 1901 کې د هغه پلار په خیبر ایجنسۍ کې د جنکو پرایمري سکول پرانستی وو او د دغې لپاره خپل درې جریبه ځمکه اتیا کړې وه. ملک عبدالله خان وایي علم د رڼا لاره ده، خو قبایل په دغه لاره هله تک کولی شي کله چې ورته حکومت اسانتیاوې ورکړي.
وہ صرف جنا کے پکی ہو وہ سنا اسکول سٹا ہے وہ پسند ہے قطر کی جوڑ سو ہے وہ مالا سا ہے پرائمری اسکول دے وہ سے پر نے منتا میڈل کرو ہائی کے دل کو رہے جزر تا وین چہ 2000 تا کو سن ہے 2000 غب مو کری کو منلا نہ رو کہ یا رسول دا حکومت دان تے گوش دا سب سما سٹا دے چنگا سی کینی خبر غاٹے غاٹے کی سیارا من قبائل لارا سا سای کو دس ایجوکیشن کے مخی تے وا خدا کو عملی کاروائی تا اسا درنو کرے امونگ دا سکول جی ورکرے دا سکول زمکا تقریباً تا کان دری جیس با زمکا بیوی دا زمکا مونگ ورکرے دے کمری پی جوری کری و نیم چار دیوالی چی گوری نیم پا دری سی پا خواه و یوائی سا کچا و مالا زور دا دخ که مونگ باو و اسن آغا جارا کم آغا کچا دیوال چی اسن دے نن شلوار اگریمنٹو نیا مواو کرل و ای مزدوری روش اگریمنٹ رو کو بیا پیسی ورکیش روشی بیا ورکیشی کمریب کے نظر ہوتی گی ہے بار بار چیگے والا کتی گو سے دستم مطلب لے دو من سارا خوالی پا خلا باندے دا حکومت چلی گی عمالی کروائی پا خوائی لیکن سی چپا شل پالا کے ماں نو لی دلی چھ دو کرے من سارا
د خزو د حقونو دفاع کوونکې سنای جازوایی چې په موجوده وخت کې د پښتنو په سیمه کې د ټولو نه لوی ستونزه د ترهګرۍ ده. ترهګرۍ د خلکو اقتصاد خراب کړی دی، د جنکو په سلګونو سکولونه په بمی بریدونو کې الوزول شوي دي، خو بیا هم د جنکو د تعلیم په اړه د خلکو په رویو کې مثبت بدلون راغلی دی او اوس هر څوک غواړي چې په خپلو زامنو او لونو یو شان تعلیم وکړي.
وخت سره سره بدلون راغلی، پښتنو کې چې کوم خلک د کلیوالو سیمونه یا د کلیوالو سیمونه ښاریو ته راغلي دي، نو د هغې لږ شان سوچ کې بدلون راغلی دی. هغوی خپلې ماشومانې چې کوم دي هغه تعلیم طرف ته لیدلي دي او کوشش یې کړی دی یو حده پورې چې هغوی تعلیم حاصل کړي، او د هغې استقطو باندې په کلیو کې هم لږ دا فرق راغلی دی چې هغه قبایلي سیمې هغه کلي چې چېرته به دا ګڼل کېدل چې تعلیم نه لیدل دی دا بې حیايي ده، هلته هم تعلیم شروع شوی دی خو اوس هم دا غیر شو هغه مرنه څنګه چې پکار وه هغه کې دا یو غټ مهم شی چې کوم راځي هغه ترهګري هم ده، ځکه چې په کوم قبایلي سیمو کې سکولونه نه وو، سکولونه جوړ شو او هلته ماشومان لیگل شروع شو، نو هغه کې په خصوصي توګه د جنګو سکولونه والي زیول شو، او دا غي د وجه نه زما خیال دی چې لږ هغه چې کوم امپروومنٹ را روانو کوم مخ کې روانو لږه پکې نو هغه کې یو خان ګارمنټ دی، او څنګه تاسو په کومه چې دا سکولونه کلوت دي نو دا دوباره د ریکنسټرکشن باندې څه نشته. خو که تاسو د سوچ خبره کوئ، که تاسو دا په کلتور کې د بدلون خبره کوئ، نو هغه راغلی دی لږ ډېر راغلی دی، خو راغلی لکه دی ځکه چې د کلتور د عم کتلی شي، نو کلتور څه ولا شي دی سټیټک شی نه دی، دا ډاینامک شی روان دی، نو دې کې بدلون وخت سره سره راځي.
په پیښور کې د سنټر فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ په نوم د یوې څیړنیزې ادارې مشر جاوید اقبال وایي چې د هغوی د ادارې لخوا د شویو ځنو نظر پښتنو نه د اندازه لګي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم شرح په ښه کېدو ده او په زړو رویو او روایتونو کې بدلون روان دی.
بدلون راغلی دی په سوچ کې او هغه پتی نه ښکار کېږي چې زمونږ ځوانان چې کوم دی هغوی اوس په ورکینګ فورس کې روان دي. نو سټیټسټکس په نوم راغلی خو زمونږ یو سروې مطابق په فاټا کې ایجوکیشن سټیټسټکس د خلکو لپاره اسپیشلي هغه د شوې او د خلکو پرسپشن د پیرنټس وات دغه خبره ده چې اوس موږ یو ټوکلایز رول کې اوسو د کې د هر څه قیمتونه دنیا کې چې کوم ځای د تلګې موږ باندې ډایرکټلی ډایرکټلی د لري او یو کس په پر کورس لول د ګرانی نو نه صرف تعلیم نه دی نه پاره چې شعور د پاره بلکې دا هم په تلګې پرسپشن اوسه جوړې کې لګیږي ضرورت شي کار روزګار د پاره هم د زنانو تعلیم ډېر ضروري دی. نو دا د پرسپشن شته دی موږ خپل کورونو کې ګورو مشرقې ګورو میډیا کې ګورو خلک راځي سبق وایي.
جاوید اقبال زیاتوی چې د ابلاغ د وسیلو ډیریدل سیمه کې رواني بیقراری او د نوي دور د فکر خورېدو سره د خلکو رویه هم په بدلیدو دي. دا اوس د حکومتي او غیر حکومتي ادارو زمواریده چې د بدلون د عمل مخ په وړاندې بوزي او د تعلیم د نظام پیاوړی کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. نو موړې وای
فرمان په خپل منځ کې نو پټه وایي دا چې معنا په خپل کې شي دغه خبره باندې دا وی منټیفیکیشن ضروري دی دا وی خلاصي ضروري دی چې کوم ځکه په ماشرو کې سوفیشن کانټیکست کې مخکې چې کوم حقوق دی دا وی چې کوم ریکوایرمنټس دی نه برابرې دي نو په دې خبره باندې مش خپې کوي دی په انډیا کې خو دا چې سمجھو چې دی سره په دې لپاره کار کوي پاکستان کې هم یو څه کې چې خپل موډل جوړ کړی دی چکنده کې خپله خپل معنی خپل تعلیم او خپل هنر او خپل روزګار خبرې خپل چې دی یو څه سره کار نه نه مهم نه کوي نو د په نړۍ کې ټرینډینګ د سټي چې خپله پرورو امپاور کې نو لري او ته پکت نه لري او په لوکل څه تمه شو ګورو دا هي یو سمارټ د هغې څخه چې پلان دی روان دی او په لوکل لول باندې څه دي چې دوی یې شروع کوي چې څه دی چې تعلیم دا په دې باندې خلاصي مشتري شي دي چې د نوې ټولې کې ودی خو د په خاص په معنا د تعلیم مرګ دی.
قبایلی مشر ملک عبدالله خان وایي چې حکومت د تعلیم پاړه د قبایلی ولز غوښتنو ته غوږ کیږدي نو سیمه کې د روانه ترهګرې مخه نیول کیدی شي. د علم او پوهې د خورېدو سره به قبایلی ځوانان او جنکې کولی شي چې دغه وطن د وسیلو نه فائدہ واخلي او د عزت ژوند تیر کړي. نوموړي وایي د حکومت لخوا د پام نه کېدو له کبله د قبایلو ډېرې سیمې په تیرو کې ډوبې دي.
چې کوم نه رااله کواندي دا دغه د حکومت تعلیم ته نه پرېږدي هغه سهولت هغه غوله نه ورکوي نو جنکیه خو د دې کنه موږ په مشوره کې کنه سره جنکیه پاره ده چې وکړي تعلیم چې تعلیم وکړي په ښه او بد خو به سره وپېژني کنه اوس له موږ خلک ورته داسې وکړم چې موږ پرېږدی کوم چې کوم دی په خیبر کې پروت دی دا یو بیان ښیي خو چې کوم اپله ده ړونه اپله کوم خلک پروت وي کنه ابې شي په جاهلتوب باندې بسر خاتمه یو که سره شعور او عقل په دوکې نشته تعلیم سره هډیر شعور عقل روسي سره ډیره پویا سره روسي.
وخت په وخت د مرکزی حکومتونو د چارواکو لخوا قبایلو کې د پرمختیا لپاره د کرونو روپو د پرمختیايي پروژو اعلان کیږي خو ځایي قبایلی مشران وایي چې په ډیرو موقعو دغه پرمختیايي پروژې نه عمل کیږي. اوریدونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونی به د پښتنو په خوره د جنکو د تعلیم سره تړلې دی بلې موضوع سره راځو تر هغه د الله پامان.
کتاب راکی دے